کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو پروګرام ته ډیر شراغ لاس د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خپرونه تر یوې بجې ده. د چهارشنبه ورځ د نن د غوایی یا د ثور د میاشتې 25مه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15مې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسو د افغانستان د ولسي جرګې په اړه معلومات واوري. د افغانستان د ولسي جرګې 250 تنه وکیلان بشپړ سول او د په ارکینن د تحلیف مراسم ترسره شو، او دا چې د کابل د انتخاباتو د پایلوت ریلان وروسته نورې څه خبرې پاتې دي. پر دې ټولو وروسته رپورټر ته لرو. د کابل په څرخی پله زندان کې د وروستي تشدد په اړه به هم تاسو رپورټونه واوري، خو اول سالم محمد صالح ته وار ورکو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سو کاندیدانو د ولسمشر په حضور کې لوړه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر له جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سویو کاندیدانو د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیر شپه اعلان سوې چې 9 تنه ښځې او 24 نارینه په نهایي لیست کې راغلي دي. ولسمشر غنی شیبه مخکې د لوړې مراسمو ته په خبرو کې وویل:
فصل دینا ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات تیر کال د میزان پر 23مه نیټه وسول. د کابل د نهایي پایلو اعلان و میاشتې وځنډید. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې له جرمني چارواکو سره په کتنې کې د سولې مشورتي لوی جرګې پر نتیجو او اغیزو خبرې وکړې. ښاغلی داودزی چې جرمني ته په یو رسمي سفر تللی دا خبرې نن سهار په ټویټر کې لیکلې ده. هغه د جرمني د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نایلس انین سره کتلی او دوړو لوریو ټینګار کړی چې د سولې مشورتي لوی جرګې پایلې او سپارښتنې به د سولې لپاره یو تګلاره وګرځي. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې رسنوي ته وویل چې دغه کتنې کې د بین الافغاني مذاکرو په اړه هم خبري وسوي.
دواړو لورو د افغانستان د سولې په پروسی او همدارنګ د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د بریالي پای ته رسیدو په اړه خبرې اترې وکړې. د جرمني هیواد استازو د افغانستان د سولې پروسی څخه ملاتړ اعلان کړل او تاکید یې وکړل چې هر څومره زر کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه سازي وشي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور پر نهمه په کابل کې وسوه چې برخوالو یې وسلوال طالبان او حکومت اوربند ته وهد سوال. محمد عمر داودزی به وروسته هندوستان ته ځي او هلته به هم د افغانستان د سولې پر مسله له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. په بامیان او روزګان ولایتونو کې پلسګونو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي وویل چې پخوا به یې معاشونه شپیتو زرو افغانیو ته رسېدلی، خو له کله چې AKHS موسسې په بامیان کې د صحي خدماتو مسؤلیت واخیست د دې معاشونه له زرو افغانیو ته رقم سوي دي. د پنجاب ولسوالۍ د روغتون رئیس خالق کریمي وایي هیله مند دي چې د روغتیا وزارت او د AKHS موسسې استازي دې ولسوالۍ ته ورسي او د اعتصاب کوونکو ستونزې واوري. بلخوا د ارزګان ولایتي روغتون ډاکټرانو هم کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روغتون مخې ته راټول سوي وو شکایت یې کړی دی چې پوره حقونه نه ورکول کېږي. د روغتیا وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د بغلان د امنیه قومنداني وایي احمد جاوید بشارت نن رسنوي ته ویل چې د ابوبکر په نوم دغه طالب قومندان تیر شپه د دند شهاب الدین ولسوالۍ په خلازي سیمه کې وژل سوی دی. بشارت وایي چې د طالبانو دغه قومندان د دولت پر ضد په څو حملو کې لاس درلود. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. د ایراني رسنیو د راپورونه په حواله آیت الله علي خامنهي پرون ویلي، تهران د کړکېچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نه غواړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور جعلي خبر وبله او رد یې کړ. په راپور کې ویل سوي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې پر امریکایي سرتېرو د ایران د حملې یا هم د اټومي وسلو د جوړولو د چټکتیا د احتمال له کبله تر 1,00,000 امریکایي سرتیری په منځني ختیځ کې وګماري. ولسمشر ټرمپ د سې شمې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه رسنیو ته وویل،
زه فکر کوم دا یو جعلي خبر دی. سمه ده، اوس آیا زه به دا وکړم؟ حتماً، خو اوس موږ د دې لپاره پلان نه لرو. هیله مې ده چې دغه حد ته به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیر واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جعلي خبر دی.
د دشمې پر ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه و اخیستل سوي راپور ورکړی و چې د دفاع سرپرست پاتریک شانهان تیره اونۍ د ټرمپ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار پراخ کړ. د امریکا جګړې ته ورته کار بللی دی. مایک پامپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دواړه لوري هڅه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي.
اساتی رادیو دا اوس د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تابان تاسو په کابل کې نن د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د تحلیف یا د لوړې د مراسمو د جریانه خبر سي. په ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مخ کې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس ورته وویل،
پس له دینه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او
په دې خبرونه کې به پر همدې مسله او د افغانستان د پارلماني ملي شورا د انتخاباتو په ارتباط دا چې نور څه جنجالونه لا موجود دي، څه مسلې لا شته چې باید حل شي، ځانګړې مرکه هم درته ولرو. په دې خبرونه کې به همداراز د کابل په څرخی پله محبس کې د ځینې بندیانو لیدا او خبر سي چې وایي د زندان کارکونکو تجارت پیل کړی او حتی پر دوی باندې مواد پلوري.
د کابل خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړې مراسم په ارګ کې ترسره شول. سبا ته به موږ
زموږ خبریالان به له ارګه تاسو ته نن د هغو ځانګړو مراسمو له جریانه رپورټ وړاندې کړي چې په هغه کې د افغانستان د ولسي جرګې نویو وکیلانو ګډون کړی و. په دې خبرونه کې په نړیوالو رپورټونو کې تاسو اورئ چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره هڅه کوي چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي، خو ولی په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. او په همدې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو هغه ونیس پروګرام چې ازادي راډیو ځانګړی جوړوي درته وړاندې کوو. د زهرو کاروان درویدو لپاره سره اوسئ. اورلونکو، تاسو واوریدل چې تر ډیر ځن وروسته بلاخره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د بریالیو کاندیدانو نمونه هم خپاره کړل. له کابله د کوم کسانو نمونه چې خپاره سوي هغه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه سته. تاسو کولی سئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ او زموږ له ویبپاڼې دغه لیست ولولئ چې څوک د کابل څخه کامیاب سوي دي د افغانستان ولسي جرګې ته. نن د کابل او پکتیا نویو وکیلانو په ارګ کې د خدمت لوړه وکړه. دوی ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځینې خبرې هم وکړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. افغان صاحب،
بلې فرشته جان، دا چې لوړ مراسم تر سره سوي دي موږ په دې اړه جزئیات ځکه نه لرو چې دغه تلویزیون لایف نه و یا څوک هلته ورغلي نه و، خو بیا هم په هر صورت باندې موږ چې کوم راپور په دې اړه چمتو کړی اوریدونکو سره به شریکو. د افغانستان د ولسي جرګې د دلنشار رئیس د کابل ولایت د ولسي جرګې له وروستیو پایلو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي انتخاباتو ته لاره هواره سوه. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د بل ولایت او پکتیا ولایت وکیلانو ته نن د ولسمشر له لوري د لوړ مراسم تر سره سول. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل
نن د کابل خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړ مراسم په ارګ کې تر سره شول. سبا ته به مونږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافتې پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته مونږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کېږي. خو خوشحالي خوشبختي ځای دا ده چې ټول د ولسي جرګې 250 غړي پوره شول.
تېره شپه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په دې سره د ولسي جرګې د انتخاباتو اوږدمهاله ستونزه حل شوه. د ولسي جرګې انتخابات د تېر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي و، خو په انتخاباتو کې د زیاتو ستونزو له امله بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانېد چې دغه ستونزو دغه لړۍ پای ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د کابل ولایت د انتخاباتو له وروستیو پایلو راضي نه بریکي، خو وایي چې دغه ستونزې په حل کېدو سره به کمیسیون د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانه مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون باید له مخکنی مهلویش سره سم د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره چمتووالی پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر په ټول افغانستان کې سبا پیل شي، خو په کمیسیون کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر ممکن سبا نه بلکې په ځان سره پیل شي. خو دا چې ستونزه چیرته ده په دې اړه بشپړ جزئیات له ازادي راډیو سره شریک نه کړ. بلې فرشته جانې
مننه. افغان صاحب اوریدونکو ته باید ووایو چې د افغانستان د جمهور رئیس په مخ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د کابل او د پکتیا د ولایتونو د کامیابو وکیلانو د تحلیف له مراسمو به رپورټ لرو، پر دې باندې کار کوو. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې دغه رپورټ تیار شوی وي ګوري وي ولولیه، او همداراز د هغو کسانو نمونه زموږ پر ویب پاڼه باندې خپره شوي دي چې تاسو کولای شئ وپوهیږئ چې د کابل څخه کوم کسان کامیاب شوي دي. هغه ښځې وکیلانې چې د کابل څخه انتخاب شوي دي او ډېرې رایې ګټلې دي او ولسي جرګې ته تللې دي، هغه نظیفه زکی، شنکی کړوخیل، مرسل نبیزاده، فوزیه ناصریار گلدرایی، روبینا جلالی، مریم سما، زهره نوری او پروین دورانی دی. دغه بشپړ لیست لوستل لپاره لطفا تاسو زموږ په پاینټ ورسی. لکه څنګه چې تاسو رحمت افغان پر رپورټ کې واوریدل، په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ادارې وایي چې د کابل د انتخاباتي حوزې د پایلو اعلان وروسته سره به انتخاباتي کمیسیونونه بل اخر د دې وخت پیدا کړی چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په یاد ولرئ چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه باندې کیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ارګانونو شکایت درلوده، ویلې چې که د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان او بشپړې نه سي، دوی به کافي وخت ونه لري د انتخاباتو کمیسیونونه چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. ځینې نورې نیوکې هم کېدي، خو اوس وګورو چې دوی څه وایي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څارنې د موسسې د پروګرامونو له مسؤل حبیب الله شینواري سره مرکه کړې ده، او ښاغلی شینواري په دې نظر دی
کله چې نتایج اعلان شو یو څه ورته خوشبینه شو چې د پارلماني انتخاباتو فصل به وتړل شي، خو ځینې یو ستونزې به کېدای شي رامنځته شي. د تیرو تجربو په څیر باندې لکه معترض کاندیدان به بیا تظاهرات کوي، جنجالونه به کوي. دغه اوسنی لیست چې اعلان شوی دی که ابتدایي لیست سره په پرتله شي ډېر کم تغییرات پکې راغلي دي، او ځینې کسان چې نوي هم راغلي دي یو څه حکومتي کسان ښکاري. دغه ادعاګانې مطرح دي چې د پیسو په زور باندې، ځکه دوی ملي سوداګر دي اکثریت یې، د هغې په زور باندې کامیابه شوي دي. کله چې دوی پارلمان ته هم ځي هم د نورو ولایتونو وکیلان به مستقیم یا غیر مستقیم د دوی دغه مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي یا باندې نیوکې پې کوي چې تاسو د پیسو په زور راغلي یاست یا په درغلیو باندې راغلي
یاست. دا خو به یو اتهام ځکه کوم سند نشته. خیر پر صورت اوس چې دوی زی نن به تحلیف مراسم پر ځای کیږي د دوی به د ولسی جرګې غونډې به هم کېدای سي پیل سي او ورسره به د اداري هیئت انتخابات هم وسي. د سره به د ولسی جرګې کارونه څومره رونق پیدا کی؟
موږ ورته ډېر خوشبینه په دې ما مخکې مې ویل چې دغه د پارلماني انتخاباتو فصل وتړل شي او دوه درې مهمې ګټې دا دي چې پارلمان به په لکه تاسو چې وویل اداري هیئت به وټاکل شي خپل کارونه به په نورمال توګه پرته د کوم قانوني ستونزې نه دوی پیل کړي او د یو ناظر نهاد په توګه به د حکومت پر کړنو باندې دوی خپل نظارت کوي او د خلکو استازیتوب به کوي. د تنګي دواړو کمیسیونونو ته هم زه ډېر خوشاله یم چې د پارلماني انتخابات نه به دوی نور راخلاص شي او وخت به پیدا کړي چې راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته او ولایتي شورا ټاکنو لپاره او د غزنی پارلماني ټاکنو لپاره به کومې آمادګیانې کوم اصلاحات چې ضرور دي هغه پیل کړي او یو نوې فصل به د انتخاباتو برخه کې مونږ ولرو او په دغه برخه کې به کار کوو.
څه ګمان کوي چې یو خاص تازه توپ به تر پخوا کبا بیا هم هغه د پخوانی مشکلات په ولسی جرګې کې تکراریږي؟
زه فکر کوم چې مخکې نه قضاوت نشو کولای چې مثبت اړخ به ډېری منفي اړخ پرې ده چې دوی وګورو، یعنی یو میاشتې دوه میاشتې د دوی دغه کارونه وڅارو چې د دوی کارونه څنګه دي، څه رقم تصمیمونه نیسي، کوم کارونه ته لومړیتوبونه ورکوي. زه فکر کوم که بعد دغه نه بیا ښه قضاوت کولای شو. خو ستونزې چې مثلا موجود دي، یو شمیر چې نوي د کابل نه یا نور ولایتونو نه راغلي دي، نوي څیرې دي، ځوانان دي، زه د یو ځوان په توګه ورته خوشاله یم، او د وخت نیسي چې دوی هغه د پارلمان د وکیل په توګه تجربه ترلاسه کړي یا نورو پخوانی وکیلانو ته چې هغه ډیره تجربه لري هغه سره به څنګه مثلا ارتباط برقراروي، څنګه به دوی تصمیمونه نیسي. خو په ټوله کې بیا هم امیدوار یم چې نوی پارلمان خو یو خپلواک پارلمان دی او مقننت قوې په توګه د حکومت په ټولو کارونو باندې ښه نظارت وکړي، خاص تاجیتوب وکړي.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د کابل د انتخاباتو نتایج پرته له دې چې شکایتونه یې وکتل سي او څېړل سي اعلان شوي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته نن سهار په مرکه کې وویل چې دغه د کابل نتایج باید وروسته تر دې چې ټول شکایتونه څارل سوي وای، کتل شوي وای او حل شوي وای اعلان شوي وای. د آزادی راډیو پر وپانه د مرکه ستا تاسې کې د اورېدو علاقمندي لرئ نو لطفاً زموږ پانه وګوري. آزادی راډیو ټکی کاموس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ورځ بلې ته د آنلاین سوداګرۍ کچه په لوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل دا چې د دغه سوداګرۍ د جوازونو د اخیستلو په برخه کې اسانتیاوې موجود دي، شرکتونه ورته لیواله او شمیر یې ورځ تر بلې زیاتېږي.
تحت شرکت های آنلاین در وزارت صنعت و تجارت و ویژه در ریاست عمومی سطح مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت جریان داره که اینا تعدادشون به شمار هستن و هر روز هم تعداد شرکت های آنلاین هم اضافه شده میرن، چون در این پروسه ثبت جواز هم بسیار آسان شده.
خغلی رسا وایی سردی چی په افغانستان که دغه سوداګری لپاین نکم وخت کیږي او تر اوسه ورته قوانین مشخص شوی ندی، خود دوی د تولیداتو او فروشاتو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. د آنلاین سوداګرۍ لاره خلک د انټرنیټ په وسیله پلور او پیر کولای شي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي په کابل ښار کې جنایي جرمونو سوداګریز چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی اغا نن آزادی راډیو ته وویل چې دغه ستونزو ته په کتو سوداګر په ډاډه زړه کار او پانګونه نشي کولای.
د بې امنیتۍ د لاسه په کابل ښار کې ټول ملي سوداګر شکایت لري او اکثره سرمایدار یا تجار د فرار حالت، د اقتصاد د فرار حالت البته شروع کړی دي. ممکن ډیر خلک ترکیې ته او نورو هیوادو ته تللي او د تک په حالت کې دي، فرار د سرمایه په وجود راځي.
د ښاغلي حاجی اغا خبره د سوداګرو اختطاف، قتل، له دوی څخه غلاوي د سوداګرو د اندېښنو عمده مسایل دي. دغه بورډ له دولت په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو د سوداګرو د امنیت غوښتنه کوي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 88 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري ورسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو دا ونیس پروګرام په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضرورونو خبرې کوي. نو دا اروېدول پرېرا سره اوسې اوریدونکو البته کته سي علاقه لري غواړي چې وګوري چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوی دی، نو زموږ په پاینټ ورسې د دغو درې د شو کسانو نمونه زموږ پر پاڼه خبره شوی دی. ازادي رادیو ټکې کوم زموږ په پاڼه ادرس دی. اوس ورځو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی هڅه کوي چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي. امریکا دوی میاشتې مخکې د حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه کشوده. اسمت ساروان دغه موضوع کتلې ده او دا د پستیو کې راسره. ساروان صاحب، امریکا ولې د حمزه بن لادن په اړه د معلوماتو ټولولو علاقه لري او غواړي چې د هغه په اړه څه معلومات راټول کړي؟
بله، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن نوم د هغه د تروریستي فعالیتونو په تړاو د خپلو پلټنو په لیست کې شامل کړی دی. دیرش کلن حمزه بن لادن د سعودي عربستان په جیده ښار کې زیږیدلی او په عربي ژبه خبرې کوي. اف بی آی وایي پلټونکي باور لري چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د لوړپوړي مشر عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد مصری مشهور دی له لور سره واده کړی دی. ابو مصری د 1998 میلادي کال د اگست په 1 په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی.
سروان صاحب، امریکا په څه باور ده چې حمزه بن لادن به چیرې وي؟ ځکه خپل اسامه بن لادن خو پاکستان کې وژل شو.
بله، ویل کیږي چې هغه د سپتمبر د 11 تر پیش وروسته له خپل پلار سره په افغانستان کې وو او په پاکستان کې هم وخت تیر کړی دی. اف بی آی وایي چې حمزه په پاکستان، افغانستان، سوریه او ایران کې ارتباطات لري او کېدای شي چې له همدغو هیوادونو په یوه کې موجود وي، خو ډېر ګمان دام دی چې اوس دی ممکن په پاکستان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې په مارچ کې اعلان کړی و چې که څوک د حمزه بن لادن په اړه معلومات ورکړي چې هغه چیرې اوسي، نو $1,000,000 جایزه به ورکړي. مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د حمزه بن لادن پر سر د امریکا له لوري د جایزې تر اعلانولو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتو امنیت شورا د هغه نوم په تور لیست کې شامل کړ او په دویم ورځ یې سعودي عربستان د هغه تابعیت لغوه کړ. امریکا په 2018 میلادي کال حمزه بن لادن نړیوال تیرورست اعلان کړ او ویره لري چې کېدای شي هغه په القاعده ډله کې د خپل پلار ځایناستی شي او د هغه د وژنې په بدل کې امریکا ته خطر پیښ کړي. اف بی آی دغه اعلان د انګلیسي په ګډون په عربي، اردو، پښتو، دری او فارسي ژبو هم خپور کړی او د دغو هیوادونو له خلکو یې غوښتي چې که د حمزه بن لادن په اړه معلومات لري د اف بی آی سیمه ییزې څانګې یا د امریکا سفارت او کنسولګریو ته دې خبر ورکړي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. په زړه پورې مطالبو اوریدونکو وامه اوریدل چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د اسامه بن لادن په زوی حمزه بن لادن پسې ګرځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو کابل ته سمو همکار اکرام الله اکرام د کابل د نن یو شمېر رسپانس ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو او موضوعاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک د مودې د پای ته رسېدو ته په اشاره سره لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته به څه کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د جوزا له لومړۍ نیټې د ولسمشر غني کاري موده پای ته رسېږي او د نوماندانو شورا هم ګواښ کړی چې له ټاکلي مودې د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی او باید واک وسپاري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي له شک پرته چې ولسمشر به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم کار ته دوام ورکړي چې په وینا یې دا کار غیر قانوني دی او هیواد بحران ته وړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدا مسله راخیستې او لیکلي دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د اساسي قانون په 16مه ماده ټینګار کړی ویلي دي چې د دې مادې په اساس د ولسمشر د واک موده پوره ده، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې د کاندیدانو د شورا غوښتنه او وړاندې شوې طرحه هم د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره داسې یو منځنۍ حل لاره پیدا شي چې هم قانوني وي او هم عملي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې تر هر څه وړاندې باید ارګ ومني چې د ولسمشر د واک موده په جوزا کې پای ته رسیږي. خو دا چې انتخابات نه دي ترسره شوي او نوی ولسمشر نه لرو، نو ښاغلی غنی د واک ته دوام ورکړي، خو باید په تادیبي ډول یې واکونه او صلاحیتونه کم شي او په دې ډول دا ستونزه حل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر عباس ستانکزي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې یو وایي په اونۍ کې 1500 او په میاشت کې 2000 طالبان وژني، او بل وایي تر 100 بهرني ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي، اوربند او بین الافغاني خبرې نشي کېدای. د سرمقالې لیکوال له ښاغلي سادات نه پوښتنه کړې چې تر کومه به مړي شماري، ځکه په تیرو 13 کلونو کې همدا کار وشو خو نتیجه یې ورنه کړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عباس ستانکزي تازه ویلي دي چې امریکایان له افغانستانه په زور باسي. خو د سرمقالې لیکوال لیکلي، آیا په کال کې د 14 امریکایي پوځیانو وژل هغوی له افغانستانه وتلو ته اړ کولی شي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دې جګړې ستره قرباني افغان ولس ورکوي او د هرې ورځې په تیرېدو یې برخلیک نور هم له واکه وځي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، څوک چې په اونۍ کې 1500 طالبان وژني او څوک چې له خپل ولس سره د خبرو او تفاهم لپاره د پردیو د پوځونو د وتلو شرک دي، دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. او سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې له پاکستان وروسته اوس ایران هم کابل ته ګواښونه پیل کړي. که څه هم په مطلب کې دا نه دي راغلي چې ایرانی چارواکو دا خبره کله او چرته کړې، خو لیکلي دي چې د هند او پاکستان په جګړه کې پاکستان افغانستان ګواښه، او اوس د ایران او امریکا په موضوع کې ایران افغانستان ته ګواښ کړی چې که له امریکا سره اړیکې نورې هم ترینګلې شوې، نو پر طالبانو به له خپل نفوذه کار واخلي او د سولې له پروسې به یې په شا کېدو ته وهڅوي. د مطلب لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې له ایرانه باید په دې تړاو وضاحت وغواړي او په سیمه کې د رامنځته کېدونکي کړکېچ په اړه خپل دریز روښانه کړي. د مطلب لیکونکي همداشان له طالبانو هم غوښتنه کړې چې که د خپلواکۍ ادعا لري، نو د ایران د دغه څرګندونو په وړاندې خپل غبرګون وښایي.
د ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو، تاسو خبر یاستئ چې پرون د کابل په پلچرخي زندان کې په هغه بلاک کې چې د مخدره موادو د قاچاق په تړاو مجرمین ساتل کیږي، نشته وسوه او په دغه نشته کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو شمیر پولیس او زندانیان زخمیان شو. څلور زندانیان ووژل سو او د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویل چې دوی هڅه کوله چې له زندانیانو څخه غیر قانوني شیان راټول کړي، لکه موبایل ټلیفونونه. په دغه زندان کې د زندانیانو پر وضعیت باندې اوس یو بل رپورټ لرو. په پلچرخي زندان کې یو شمېر بندیان ادعا کوي چې د زندان کارکوونکي پر دوی باندې تجارت کوي او مواد ور باندې خرڅوي. د محبس دوو زندانیانو جمعه خان او خلیل رحمان د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي دي چې په زندان کې اصلا انصاف نسته او له زندانیانو سره بد چلند کیږي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي او وابه ورو چې د افغانستان د محبس ادارو د کورنی چارو وزارت سوای
جمعه خان د کابل د څرخی پله په زندان کې د خپل کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر دوی تجارت کوي. د زندان ته د مخدره موادو او داسې نورو ممنوع شیانو د راوړلو پړه د زندان په کارکوونکو اچوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل
کیش تر کمپیوټران را تیریش فولډر دا شي اندل تر ازي که موبایل اند يم دا پرسونل را وړي دوه خپل بنجان خوران خوش کو راتن د زور کو موبایل را وړي په 1000 روپیه را کې بل پلاره شي ګری تر شي کې پر بل بل را باندې خرسي ګر د پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د کابل د څرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمن په نخته کې دواړو لورو ته مرګ شو پلو وخته. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا نخته هغه مهال پیل شو چې پولیسو غوښتل د مخدره موادو د زندانیانو بلاک ورزوي، چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمن نخته وشوه. د دغه وزارت ویان 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نخته کې څلور زندانیان وژل شوي او 13 تور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه نخته کې 40 پولیس هم ټپیان شوی دي. بندیان وای پولیس غوښتل د بندیانو موبایلونه واخلي ځکه دغه نخته رامنځته شوه. د دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا لري چې د زندان پرسونل چاقوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل
زندان هو تک مو کارخانه نه دي پولیس یا چاقوګان ولري یا برچه ولري خو کوي ولري هغه خو هغه د حکومت راولېږي لپاره چې د زندان په خپل
خو په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی چ وایي
اشیاء ممنوعات جمع‌آوری میشد، تأخیر میشد، هر کسی که دی بخش دست داشته باشه همراه اونا برخورد جدی خونی صورت میگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو له تیرې ورځې عمل غندي. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال وایي امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاسو اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
ته اجمل تورمان دا رپورت هم تاسو کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ. اوریدونکو، ستاسو سره مجمنه کړی ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په مخ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د نوي وکیلانو چې د کابل او پکتیا څخه کامیاب سوي د لوړې د مراسمو رپورت تلرو. تاسو زموږ پر ویب پاڼه او زموږ له راډیو اوریدلی سئ. اوس ورځو صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سوو کاندیدانو د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجه تیره شپه اعلان سوه. د سولې عالي شورا د درنشا رئیس عمر داودزی وایي چې له جرمني چارواکو سره په کتنې کې د سولې مشورتي لوی جرګې پر نتیجو او اغیزو خبرې وکړې. ښاغلی داودزی په رسمي سفر جرمني ته تللی. د بغلان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو قومندان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. بلخوا په لوګر کې هم پرون یو وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې په دې تور ته پیښه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته کار بللی دی. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې آیت الله علي خامنهای پرون ویلي تهران د کړکیچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نه غواړي. او د فلوریدا ایالت والی وایي روسي هکران توانېدلی و د 2018 کال د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې د دغه ایالت په دوو جنوبي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې نفوذ وکړي.
د ازادي راډیو ورې د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری دی. اوریدونکو، تاسو به اوس رابولو د مخدرو موادو پر ضررونو کوم پروګرام چې ازادي راډیو پاونیس ډول خبروي، د زهرو کاروان پروګرام. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت او زموږ نور همکاران په ګډه برابروي. نو هیله ده چې تاسو ته دغه پروګرام تر اخره اوریدونکي اوسئ.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دلنافې همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په فرای ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لس قاچاقونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کابل د امنیه قمانداني ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 14 قاچاقونکي او خرڅونکي له 15.5 کیلوګرامو نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي.
نیول شوي کسان د نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاقونکي دي چې د کابل ښار د شمالي دروازې او ارغندي چوک په سیمو کې نیول شوي دي. له دوی سره هیروئین، شیشه، چرس او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي.
په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه او یو زیرمه ویجاړه شوه. د هلمند ولایت د امنیه قمانداني په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په مارجه ولسوالۍ کې د هیروینو په یو کارخانه کې څه د پاسه 3,000 کیلوګرام امونیم کلوراید، 6 کیلوګرام کاربون، 2 کیلوګرام تریاک او هیروینو جوړولو له یو شمیر وسایلو سره یو ځای لمنځه وړی دی. په دوهمه پیښه کې د سنگین ولسوالۍ پر یو کارخانه باندې د عملیاتو په نتیجه کې 370 کیلوګرامه تریاک، 210 کیلوګرامه خشخاش او 50 کیلوګرامه بنګ تر نیولو وروسته سوځول شوي دي. په نیمروز ولایت کې لسګونه ټنه هغه کیمیاوي مواد وسوځول شول چې افغانستان ته قاچاق کیدل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق رسنوی ته ویلي چې د اسیټون او ټولین په نومونو اتیا ټنه هغه کیمیاوي مواد سوځولي چې په وروستیو دوو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا جلا عملیاتو کې د نیمروز ولایت په ګمرک کې نیولي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر شوی چې د هیروینو په جوړیدلو کې کار ځینې اخیستل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 13 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید آزادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 13 کسان د 50 کیلوګرامه هیروینو، 14 کیلوګرامه مورفینو، 311 کیلوګرامه تریاکو، 3514 کیلوګرامه چرسو او 211 ګرامه شیشي سره نیولې دي. د یدونې وړ ده چې تیرونی هم دی مرکز ته 14 تورن کسان معرفي شوی چې د دې جملې څخه 14 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاره هند او سعودي عربستان ته نشه یي مواد قاچاق کړي.
مسکا هو تکو چې د نشه یي مواد په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په فارا ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروئین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي.
هیڅ ملکی تلفات نه لرو، بلکې هغه کسان ټول کارمندان او عمل ده.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې د لارو چارو په اړه هم راپور لرو. د رواني ستونزو او احتیاط ترمنځ د اړیکو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
اوس چې د 1.5 سل 200 یوسلاتیا یوسلشپت کسان روزانه مراجعه کوي چې ترون شوغان.
د غونچګور په نوم یو معتاد وایي چې خپل ورونو د نشو له امله له پلارني میراث څخه بې برخې کړي دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې دا سراته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دی وران که.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په فارا ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروین جوړولو پر کارخانو باندې بریدونه کړي او په دې بریدونو کې طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه موادو د تولید کارخانې د طالبانو مالی سرچینه ده او له دې لارې خپل جنګي لګښتونه پوره کوي. ښاغلی رحیمي وایي چې په دې هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په ملي شورا کې د فرا ولایت د خلکو استازی وایي چې رښتیا هم په دې هوایي بریدونو کې د هیروین جوړولو کارخانې ویجاړې شوي، خو زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلک هم مرګ ژوبله لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس د بکوا ولسوالۍ په اشکن، پلواش او سپین کاری سیمو کې آتش پته کارخانه ویجاړې کړې. د دې کارخانو کارکونکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او نږدې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت نشه یي مواد هم له منځه وړي دي.
د آتش پته خونه مکمل د مکنوي عملیاتو او د هوایی بمبار پترت کې له منځه ولاړې. هیڅ ملکی تلفات نه لرو. په کارخانه کې د ټول کارمندان وو عملته 200 شاوخوا کې کسانو چلته کار کوه. کله چې بمبار کېږي 150 نفر یې وژل کېږي او 40 نفر نور هم ټپیانې.
تیره اونۍ د افغان ملي پوځ هوایی ځواکونو د بکوا ولسوالۍ د اشکن په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یوه لویه زیرمه له منځه یووړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په دې کارخانو کې د ورځې د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت هیروین جوړېدل او ټوله ګټه وټه یې طالبانو ته رسیده. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په تولید کې لاس لرل رد کړي دي. په ملي شورا کې د فرا ولایت یو استازی وایي چې طالبان د فرا ولایت په بکوا، ګلستان، خاکی سفید، پشتیرود او بالابلوک ولسوالیو کې پوره واک لري. د دوی تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او د هیروینو جوړولو کارخانې هم فعالیت کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې د استوګنې په سیمو کې جوړې شوې دي، ځکه نو په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبلور اوښتې ده.
بکوا د فرا ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. هلته دولت واک نه لري. د کوکنارو کښت، تولید او نشئی موادو تجارت پکې آزاد دی. هغه خلکو چې د پیښې له ځایه له موږ سره اړیکه نیولې وایي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه چې کارخانې د استوګنې په سیمو کې دي. د ملکی مرکشوب ترڅنګ د نشئی موادو جوړولو یو شمیر کارخانې هم ویجاړې شوې دي. موږ د نشئی موادو د کارخانو د ویجاړولو پلویان یو، خو باید د عامو خلکو ژوند ته هم پام وشي.
که څه هم د سیګار ادارې د راپور له مخې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو خپل هوایي بریدونه درولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرنی ځواکونه اوس هم د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
محمد ایاز سرنکو چې په فرا ولایت کې د افغان هوایی ځواکونو لخوا د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو د درملنې موضوع راخلو. د افغانستان په دولتي او نادولتي روغتونونو کې په بېلابېلو لارو چارو د محتاجینو درملنه کېږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم عارضي درملنه ده چې ډاکټران یې دومره ګټوره نه بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او عوضي درملنې په برخه کې د نظر اختلاف د دې لعمل سوی چې موږ اجتماعي درملنې ته مخه کړو. په دې اړه فرید حالمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان په دولتي او نادولتي مرکزونو کې په بېلابېلو لارو چارو د معتادینو درملنه کېږي. په ځانګړې توګه عرضي درملنه چې د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دود ده. په دې ډول درملنه کې یو معتاد د زهر ایستلو تر پړاو وروسته درې میاشتې بستر کېږي. د دې کار هدف د هغو زیانونو درملنه ده چې د نشي پرېښودلو له امله معتاد ته پیدا شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کافي بودیجې نشوالی او نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د عرضي درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې موږ یو ناروغ د لوږو امکاناتو له امله تر دوو میاشتو ډیر نشو بستري کولی. په داسې حال کې چې د دې درملنې د اصولو له مخې باید یو معتاد لږ تر لږه درې میاشتې بستري کړل شي.
پارزی درملنه کې باید یو معتاد له 45 ورځو څخه تر 3 میاشتو پورې بستر شي. سره له دې چې د ارزی درملنې په پالیسۍ کې ټاکلې موده نشته، خو له بده مرغه چې موږ د کافي بودجې د نشتوالي او د معتادینو د ډیروالي له امله یو معتاد یوازې له 45 ورځو څخه نیولې بیا تر 500 ورځو او یا 2 میاشتو پورې بستر کولای شو.
که څه هم په ارزی درملنه کې په کورونو، ټولنه او روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي، خو ډاکټران دا ډول درملنه ګټوره نه بولي. ډاکټر منصور ارشاد په دې برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی لوی ستونزه یادوي.
مشکل عمده دیگه که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست.
یو بل عمده ستونزه چې په افغانستان کې د اعتیاد په درملنه کې سته او درملنه یې ډیره ټکنۍ کړې ده، هغه د درملنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی دی. که دې مسلې ته په ځیر وکتل شي، نو د اعتیاد درملنه یوازې روغتیایي خدمات د اعراضو او نشې پرېښودلو له امله د راپیدا شویو ناروغیو کنټرول نه دی، بلکې یوه له کږلیچونو ډکه او اوږده لاره ده چې ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او رواني متخصصینو ته ډیره اړتیا لري. په ورته وخت کې داسې خلکو ته هم اړتیا ده چې له معتادینو سره د مهارتونو په زده کولو کې مرسته وکړي تر څو دوی بیرته له ټولنې سره یو ځای شي.
طبي ډاکټران په نشو باندې د بیا اخته کېدلو یو لامل اوسنۍ نیمګړی درملنه بولي. دوی باور لري چې د میټاډون ګولیو په واسطه د احتیاط ښه درملنه کېدای شي. میټاډون ګولۍ یو ډول مصنوعي نشئی درمل دی چې ډیری وخت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د هیروینو او تریاکو نشه کوي او یا هم د ایډز او ژیړي په ناروغیو باندې اخته وي. خو ډاکټر عبدالواحد قریشي بیا وایي چې که دا ګولۍ تر خپلې ټاکلې اندازې ډیرې وخوړل شي د احتیاط لامل ګرځي.
په میټاډون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف د هغې زیات دی، نو سلری ساعت هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې د خپل پغم سهار سبوی پورې بیا بل دوز اخلي، خو لک ذره شرافت مندانه ده په دې باندې ده د خپل کارم کوي خپل زندگیم کوي خپل بچو ته ورسیدګي کوي شي مواد مخدر مبتلا ده او د دې نه وطن بیا پاسانه دي.
د افغانستان د امیرختیا وزارت د میټرون ګولیو په واسطه درملنه ګټه وربولي. د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې له بهرنیو مرستندوی ادارو سره د ایوازي درملنې طرحه شریکه کړې ده. د دې طرحې هدف دا ده چې 2000 متدینو ته میټرون ګولۍ برابرې کړي. خو د کافي بودیجې د نشټوالي او طبي ډاکټرانو د علمي اختلاف له امله تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده عملي شوې.
اوس دې موضوع ته راځو چې رواني ناروغي له احتیاط سره څه اړیکې لري. طبي ډاکټران وایي هغه خلک چې ذهني او رواني ستونزې لري تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي. دا چې رواني ناروغان ولې تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي، څه ډول ناروغان په اسانه نشي موادو ته مخه کوي، په کوم عمر کې رواني ناروغان ډېر په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم خلک ژر په نشو اخته کیږي.
هغه اشخاص چې په جامعه کې دوی چې د فرهنګي، رواني یا فردمال په هر رقم مشکلات په اجتماع کې وجود لري، دغه اشخاص په تکلیفونو، په موادو باندې، په احتیاط باندې هغه کیږي. دوی چې دی دغه اشخاص خصوصا هغه اشخاص چې اقتصادي مشکلات لري یا روحي رواني مشکلات لري او یا طبي څه مشکلات لري، دوی چې د خپل د غم او د خپل د هغه درد د نه ښکاره کولو په خاطر باندې یا فرزند د کمی په خاطر باندې یا د هغه استرابات او د افسردګۍ د کمی په خاطر باندې دوی مواد مخدر ته رجوع کوي.
کوم روحي رواني ناروغان دي چې دوی وضعیت ډیر خراب وي، ډیرې ستونزې ډیرې نو نشي ته مخه کوي که مشخصا راته ووایي؟
90% هغه ناروغان دي چې دوی په استراباتو باندې مبتلا دي، دوچار دي، په افسردګۍ باندې مبتلا دي، دوچار دي، دا مریضان چې دی په دې شانو باندې زیات هغه کیږي. او علاوه د دې ځینې بعضې مریضان دي چې هغه شخصیت اختلالات لري، فرزند ضد اجتماعي اختلالات لري، د دې په وجه باندې دوی چې دی یا مرضي اختلالات لري، د دې په واسطه باندې دوی چې دی مواد مخدر لپاره مخه کوي. لکه یو سړی دی په دوامدارې دښمنۍ کې دی، یو چا سره ګیر دی، فرزند ده ته همیش اضطراب دی، پیشو ورته ناست ده، په اصطلاح سره اضطراب پیشو دی، ترس پیشو ورته ناست ده، نو دی به څه کوي؟ نو د دې په خاطر باندې یو د مواد مخدرو ځینې که هر یې وي، که چیرته دا دوا په شکل باندې وي، خوابور دواګانو ځینې وي او یا د موادو په شکل باندې وي، نو دوی ځینې دا استفاده کوي. نو هماغه ده چې یو څو هفتې چې استعمال کړ دوا، نو بیا په مواد مخدر باندې بیا ته خلاصېدی نه شي.
ولې دغه روحي او رواني ناروغان نشي ته مخه کوي؟
بعضې د تفریحي خپل د رفیقانو توصیه په اساس باندې دوی چې عمل کوي رواني مواد مخدر ته مخه کوي.
د روحي او جسماني لحاظ نه یو موتاد او یو روحي او رواني ناروغ دغه نښې څه دي، کوم حرکات دوی لري؟
نښانې خو یو خو دا دی چې رواني امراض په صورت دوم سره هغه شخص چې په رواني امراض لکه یو د هغه ځینې افسردګي باندې، په افسردګي باندې یو شخص دوچار دی، دا چې دی ډېر غمګین دی، ورځ په زیات وخت زیات ساعتونه دی غمګین اوسیږي، د چا سره خبرې نه کوي، په اسانه باندې غصه راځي، په هر کار باندې غصه راځي، ناامیدي راځي، ورته ژاړي، چورت و فکر وهي، بیوسی داسې ډېر بیوسی او حافظه کې څه نه پاتې کیږي او هیڅ شی هم نه خوښیږي او یوازې یوازې ځان دپاره ناست اوسیږي. نو دا چې دی مواد نه استعمالوي، خو دا په افسردګۍ باندې فرزن مبتلا دی، یا همدغه ترتیب باندې یو سړی دی په یو اضطراب باندې دوچار دی، که نه یو اضطراب باندې دوچار دی، هغه په آرام یو ځای کې نه کینی، فرزن ګرځي، داسې ریسټلس یو حالت ځان دپاره لري، ناارامه وي، فرزن خولی راځي په وجود باندې، ورته خولی راځي، فکر کوي، بی خوبی ورسره کیږي، بی خوبی هغه کې مې پدې کې بی اشتیاي ما بنت راځي، مونږ پدې باندې پیګو یا د هغه خپل خپلوان د مریض چې د ډاکټر ته شفاخانه ته حاضرې ته د دې ته تکلیف را پیدا شوی دی. او د معتاد پیسې معتاد اشخاص چې دی هغه چندانې داسې وضعیت هم خراب وي او د ډاکټر سره کوم علاقه هم نه لري، ډاکټر ته هم نه ځي، نه غواړي چې د هغه دنیا نه ووځي. بل خبره دا ده چې دا دواګانې چې دي دا په خپله استرابات له منځه وړي، په اول کې بیا وروسته د هغې ځینې چې دا بیا زیات هغه شي نور کسالت و سستي و دا شیان ورته پیدا کوي. ورته معتاد اشخاص چې دی هغوی د موادو په پیدا کېدلو په لټه کې دي، چیرته چرګه پټه کوه، چیرته فرزن د چانه بکس زړې خزینه وتخته، چا چیرته څه شی چې نظر په محیط ته، نظر په اجتماع ته فرق کوي.
مشخصا ډاکټر صاحب کرا ته وای په کوم سن کې نو مشکلات د روحي او روحاني ډیر دی په دغه صورت کې نو خلک نشي ته مخه کوي
دا خو په نوي ځوانانو کې او په ځوانانو کې دا زیات لیدل کیږي لکه په 40 کلنۍ نه او راوخله ته شر کلنۍ او 50 کلنۍ تر دې پورې په دې عمر کې زیات لیدل کیږي لیکن په هر عمر کې کېدای شي فرد مال ورته استرابات ورته پیدا شي ویره ترس ورته پیدا شي پریشانی ورته پیدا شي دښمنی ورته پیدا شي مزینو هغه چې دغه مواد ته بل چا د توصیه په اثر باندې د دوستانو د توصیه په اثر باندې دا بیا دوی مخه کوي
مونږ څه رقم پوښو چې یو رواني ناروغ د ستونزې سره مخامخ ده او دې سره مونږ مرسته وکړو تر څو چې نشې ته مخه نه کړي
ترین لاره دا ده چې د فامیلونو د خانواده او د فامیلونو خبرول په دې باندې پکار دي هغوی ته فردمل ایجوکیشن ورکول ورته پکار دي ورته او په دې باندې خبرول پکار دي چې دا د تکلیف پیدا شو به ډاکټر ته مراجعه وکړي اوس الحمدلله خلک ډیر پوښیوي دي خلک په دې خبرونه پوښیوي دي اکثر خلک شبخانه سیترونی ته زیات مراجعه کوي څوارلس کاله مخکې چې زلته راغلی وم نو دېرش کسه او شل کسه به روزانه راتل نهایت پنځوس کس نه زیات ما نه ولیدل او اوس چې دی یو نیم سل دوه سوه یو سل اتیا یو سل شپېته کسان روزانه مراجعه کوي شفاخانه سیترونی شفاخانه نو دا د خلکو خبروالی د خلکو اویرنس دی په دې باندې نو دا سبب دی کمی دی رواني امراضو کېږي چې دوی دوا په وخت باندې واخلي او دوا وخوري
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 200 شپږ مزنه سپو خبريږي او واست خاطرې واردی غنچګو لا ظلمي و چې په ایران کې په تاریخ وختاسو او تر اوسه پورې هم د تاریخ نشکوي غنچګو ل خپل ورونو ګیله کوي چې د شول عملې ل پلارنی میراث څخه به برخي کړی دی دا چې د 1900 ستونزې سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خاله کړی دی
تقریبا 15 کال به می نو کور ایران تلار ټول اسکلان اومه تقریبا درې کال درې نیم کال مال ته کار خې کار وک د مان مخ کې دوی خلک پخته و زو کې ورکه نه نه دا نو نه پو ما را کم شو دا تیم هم دلته اې نه یو دو دو نیسه سبا دو 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 نیسه درې ما را داسې سره خپل مې واخیست تریاک مو واخیست چې په دمه تر وکړه لاتی دا شخ تاسو لم اخر داسې سولم سه په خملی وکړ عمل به میشه ونه کار منس کوله بیا له بو دات بم دلو د فکر بم خراب او وی کارت بم میس هغه نه کېدل شي ما مون کار کړه و دا تینو یو کال یم نیم کال متر کې پیسته راغلم کوست بیا دلته سه افغانستان ته لرم ام دا موټرونی کس می ونی په وخته کاوه می کون می چلاوای سه عمل میم کېستایس تقریبا اولاد می خ پاک ستره ساته می مون یم ما پیسې می دلته په دې کې بچته دل ا موش په می کوست راو په پیسې سه مو دلو دل ورونو می نه دلو دا موټر په شریک اخیسته اوس ته غاسته کول بار جوړ دا چې لار دا ما پیسې غونډه پم دغه ورکړه شپږوسته باندې له مرنه دلودو خرڅه کړم نن ورته ویل مالم ها حق راکه د بیت جواب راکوه ته خاملی ما حق خور خاص چې سپ خاطر دم دغه عمل خاطر راغره تا کو ما ته بار غونډه لاس ورکړ نه په جماعت کې کېناستای شي نه په منجلس کې کېناستای شي نه په مړی ځوان کې کېناستای شي هر سره به توپ ته وتنیش یا مردار خورد بم دست را چی شوی تعملیه تو مرگ یکه اگر روابط میشه بخواد رو دوست ما سر اسو که اگر روابط نکی زوی دا یو عملی درست که نومش کسی او پینزه و یک کلو او لغیره ایش سی مادامان شروع کرد وست پینزه پندوز پندوز کلو بیلاین او بل غاخو باندی متاثیر کرد غاخو نداد کن توی سیوی توتا توتای دوده نسو خورده دوست پدته د سکه لاس باندې پاتم دا دوه یو څون چلی دي دا سپین مختل نسته کې په سر کې اپ خو هغه پیزا مې سدل دا هغه پیزا مې اوس نسته د مو ژوندۍ ختمه ده تل ده نو ته تو سزا غزینګی را ټولم په موږ هم شاید خوري ووري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان د اکرم خان میلمستون یه حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشحاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډېر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشی.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدلا تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ور باندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشئ راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډري شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکړې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیشی هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره دی، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای لکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته ور واچوئ، ژر کوئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.